په چیرې میډال ورته غلای نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي رادیو اوري چې وو ورځې د اونۍ څلور ورځې خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته را بولم چې احمد شبر چمتو کړی ده.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم د جنید د شعر د جایزې شرایط سړي
دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه
د کنل پاس کو خرونو کې مو لیوی مشاعره خبرو
ګټي وکي د پښپې لې لنډیرا خیر د سپغمې
نور شیرونه هم درو
چې پتوره باندې وژنې خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي
پرې خبرونه کې د شیر نقد ته مخه کو
چې شیر هغه د چې د هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي
د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد پاړه
موږ چې څومره په دې بهیر کې زکړې دي فکر نه کوم چې په پانتول ورکشاپ یا هم کوم مقالو مزکړې
خاطر هم لرو
ما هم هوا ورو پورو تیار کیده که څه هم مور می د بام نه لسیل کول منه کړی وم
د خبرونه په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمه جایزې پاړه د جنید پروم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو تاکل شوې ده چې د سونو یو پترسکي سژنې جایزې اعلان شي د جنید د شعر جایزې پروسش کال 15 کسانو ته ورکړل شوې امینه فنا مرسل احمد زی خالد ریحان ببری حیات الله لاروی او اباسین کاتب ته پروسش کال لومړی جایزه یو نارینه او بشز ته اختصاص شو چارزشتي و 1500 امریکای ډالر او درې نورې جایزې هر یو د 300 ډالر وو د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اگست 13 چې د سنبلی 19 کې شي شیرونه د خواجه شیرونه په پانه تاسوول شي سشکل پر دې جایزو یو بل ورزیاته شوی ده چې هغه هم د 1500 امریکای ډالر په ارزښت ده خو په هغه کې د عمر محدودیت نشته یعنی نورې جایزې هغه چاته ورکول کیږي چې عمر له 1400 کلونو پورې وي او د سشکل د شپږمې جایزې مستحق ده عمر نه دی محدود شوی همدا د سشکل نوې جایزه داسې ورکول کیږي چې د جنید جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابی شي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه مې د سشکل د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پرو سشکل د جایزو سره نور څه تغیرات لري
په جایزو کې بدلون نه راغلی هغه شاعران چې څنګه د 1400 او 1300 کلو ترمنځ وي خپل درې شیرونه خپل درې د خوښې شیرونه منکل رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لارې دا ده چې د خوښې شیرونو و پونې ته لاړ شي او هلته یې دغه شیرونه په څه نور معلوماتو سره پورته کړي خو که په هغه کې کوم ستونزې ورته پېښ شي نو کولی شي چې بیا ماته یا زمونږ همکار نقیب احمد عزیزي ته په کابل کې دی خپل شیرونه د ایمیل لارې هم واستوي تفصیل د دې جایزو داسې دی لکه پروسه کال دوه د $1500 جایزې دي چې یوه د ښځینه شاعرانو لپاره او بله د نارینه و دپاره او درې نورې بیا جنسیتی معیار نه لري درې نورې جایزې د $300 جایزې دي او درې شاعرانو ته ورکول کی
د اگست 18 نیټې ته ډېر وخت نه دی پاتې تر اوسه پورې شاعرانو تاسو ته شعرونه استولې
او په دې اگست کې موږ باندې کار زیات شولې او خوشاله یو شمیره مکنه معلومه خو تقریبا او یا اتیا دغه څه به د شاعرانو لیست
تاسو هغه کسان چې د افغانستان دنه نه دي خو ته اولویت ورکوي او کنه ل ټول نړۍ ل شاعرانو شعرونه راخوړي
د پښتو شعرونه وی او د شاعر په افغانستان کې زیږیدلی وی نور نور کده هر دینوي مونږه قبلو
د شعر شکل خو مهمه نه ده کدا غزل وی کلاسیک وی معاصر شعر وی او حتی روایی وی
هغه مونږه محدود کړای نه دی خو زړه شو مایل چې د داورانو قضاوت به څنګه وی هغه دا وی د پاره د کوم تعین شوی لار خود نشته زما اعتماد په دوی باندې دی چې که پروسه کالم دوی هغه قضاوت شو ډیر زما په نظر ډیر ښه قضاوت مثلا ک دوی د پاره نوښت یو ارزښت وی نو هغه دوی کوي خو دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه وی شکلی فورمی محدودیت نشته
د جایزو اعلان به بیا کله کیږي
زه فکر کوم چې یو اقلا دوه اونۍ وخت داورانو ته ورکړ شي چې دوی غور وکړي خپل کار تمام کړي نو زه فکر کوم چې دوه یا لس پنځه لس ورځې دغه ته انتظار غواړي پس لاغنه نو اعلان کړي
له استاد جنید څخه مننه په دې خبرونه کې وړاندې د نورو مطالبو ترڅنګ د شعر نقد لرو او شعرونه
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخ کړو د وی مشایری راپور لرو دا مشایری به ځانګړتیا لري د کونړ د وټپور ولسوالی په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشایره وشوه مشایری په افغانستان کې آمدی په جنو ځایونو کې هر اونۍ مشایری کیږي خود ګمبیر د مشایری ځانګړتیا دا و چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنی سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغون شوي وو او شعرونه یې هم له سیاسي څنګه پریوللی وو تفصیل په دې راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړخ کې پرته زرغونه او ښکلې سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خپرېدل څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو لویری نشو ګرځېدلې د همدې دوه لاملونو په وجه خپل د ګمبیر پروسیدونکو هم زمکه تنګه شوې وه خونن همدې لري پرتی او له طبيخ کولاګانو ډکه سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شینسیوري لاندې په سمسور زمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشایره جوړه شوې دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران لیکوالان د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي په خپلو شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتي خلاګانو صفاتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګي پورته کیږي دا غږ د خوږژبي شاعر او نظم ویونکي صائم رمضان دی چې شعرونه او نظمونه یې تل د خلکو د خوښۍ او ساتیرۍ سبب شوي سوتنا ترنم کوون کی بیا پخپلو خکلو او زړراخونکو غغونو کی له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دی له ګلونو خالی نشي او د غیرت پګړې دی د دې خاورې د زامنو لسرونو کو زین شي عبدالواری سیرت هم په دغه آسمان څخه غرونو کې خپل غږ زمزمه کړي او خپل یار ته در رسیدو ارمان جان دی
سر می تیار کر دے وما تو تکای کرچه کگا گور زما وړې ونې سلګي و هم جړا رازینا.
د کونړ اطلاعات او کلچر چارسمبالي مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل په دغه لری پرتا خوله طبيخ کولاګام څخه په ډکه سیمه کې مشاعره زکه جوړ کړ چې د خپل لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي.
زمون خطا پام دا چې مشاعرانو دا خسته زینو ګوري او د نن نروستو دا چې کشمیر په خپل شهر کې وستای باید د خپل وطن او خاص کر د کونړ ولایت هغه مچته چوکې واه د خاص نډک زینه په خپل شهر کې زمزمه او وستای چې خپل هیوادالو ته
دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملي راډیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې وه چې پکې د کونړ د مرکز اسد آباد د یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړۍ مشاعره وه چې تر سره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمان څخه غرونو مستو هواګانو سره شریک کړل.
هر یو دختا او میوندې شوا پیدا هر کور کې ملالې شوا جندم پور تپنړې شوا.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوږد بحث دی، خو څو عمومي ټکي چې کره کتونکی بیانوي دا دی چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دي هغه له نورو سره شریک کړي. یعنی شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده، شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده. په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي، شعر د دغې ځپلې عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دي که تودې دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یو کس ته سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو طرحه کول یې مهم دي چې د ځینو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محوه کیشي، دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار دی تیرې زمانې ته بیایي او د هغې ارمان کوي. دغه پخواني وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه قراروي او د ښه شعر دا او دې ته ورته اثرات د شعر په ژبه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکي سره شریکوي او لوستونکی د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکی شي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پانزي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چې ولې شعر لیکي.
خوشحال بابا وایي ملایي په ډیر تحصیل شي، شاعري ده له حکمت هم. زما خپل مسلک یو څه ده او خپل ذوق په بل څه کې خړوبه وو، نو کله چې وزګار شمه بیا شعر لیکمه. او هغه د غنی خان مشهوره خبر ده چې شاعر بې پوستکي موجود ده، نو له ټولنې او فردي ژوند ده ډیر متاثر کیږي. زه هم چې په ټولنه یا فردي ژوند کې داسې څه ووینم چې هغه زموږ له عواطفو سره تړاو لري او یا تخیل راپاروي، نو بیا شعر لیکمه.
لاروی صاحب، ستاسو په نظر ښه شعر څه ځانګړتیاوې لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهوره خبر ده چې شعر د تخیل عواطفي تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي، او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو، یاس په بڼه راڅرګندیږي او یا موجود وي، دا د هنر جامه غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندیږي او بیانیږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنګینه یا موسیقي ولري یا آهنګینه ژبه پکې کارول شوی وي. او یواز دی الفاظو ترتیب او تنظیم ته نویل کیږي. هغه جبران خلیل جبران یو خبره کړې وې چې ښکلا په څیرو کې نه ده بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او ډون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نشو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ فردي ژوند بیانوو هم، هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبر ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اخیستمن کیږي، دغه اغیز په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه یې بدله شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډیر توپیر لري یا ډیر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غنی خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته یې نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه راوروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، دې پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، که عاطفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم راانتقال شو د دې ژبو له لارې. چې هغه د شعر کالبونه دي، مثلا موږ هایکو مخکې نه لرله خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم مو لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینم د دریش دورانی یو مشهور بیت ته، یا مرګیه ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده څو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجماني کوي یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوې داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان یزي یو وړوکی نظم ده د لهجې په نوم باندې، په تا پسې را ووتم وځنډېدې یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په د ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات نوې ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زه مې په خپل زړه چلی پاره کاږم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوي دي هغه د معاصرې ټکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوي دي. د استاد پسرلي یو نظم ده د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ، نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګڼنې نه لرلې. نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دوه لارې یا دوه لوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده چې هغه هم ځینې شاعران د کلاسیک ادب تعقیب کوي او هغو ته په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوی کلبونه نوی اصطلاحات نوی فکر پکې کاروي او نوی لار لري او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي د دې دواړو د مطالعاتو اثر د پرې که چېرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوی څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعرۍ ته ورګډ کړي نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه په عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري خصوصا د نالوستي خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالي کې یا ډېر چا خبره داد ورکوي دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعاري شاعري ده او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده نو په عموم کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري او د حساب وړ کسان پکې شته داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش دورانی او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي
له لاروي صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل ژغې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډوه راجګ په پستو وړانګو یې لمبیږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل څپې څپې ځي آینده او ځنګل لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غل د سروایي د بقا مسرود هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل غاړه غړی ښکاري ښکلا او ځنګل لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکۍ د تقاضو یوې رمې کې ورګډ د سرور وري په غځونو روږدي هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي انسان د نوي وحشت با پرانستی د فنا دوړي په صحرا او ځنګل بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده بل شعر لرو سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي دا د عابرې سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده
خوانه هیلې پزړه کې پیدا کیږي هغه ورکه مرغۍ غره کې پیدا کیږي چې په تور باندې وژنې خپل خپل ورونه چې په تور باندې وژنې خپل خپل ورونه دا خوونه پښتانه کې پیدا کیږي چې د ژوند دا نفرتونه ټول پر پاکړم دا اوب کوم چې نه کې پیدا کیږي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي کباور وکړو په دې تنکو ګلونو کباور وکړو په دې تنکو ګلونو ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي
لاغلی سپوشمی مننه چې دا شعر آزادی راډیو مجلې پروګرام ته په خپل شغ ثبت کړی و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندي ګټورې دي کنه دي؟ میمونه کامران د کابل پانتون د شوبو او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده. د پوینو سنگار شوی شونډي په نوم خپل لاند کیسه د بهیر وی غونډې ته د کرکتنې لپاره وړاندې کړې و. لدوی به وورو چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندي څنګه ورته ښکاری.
بهیر کې کارکتنه د غونډې له یو له هغو برخو څخه ده چې په واقعي توګه هر بهیروالي ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده. له دې برخې یعنې ډېر څه زده کېږي، شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي، حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوې، ځکه په دې کارکتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کېږي او یو اثر چې ده هر اړخیزه وڅېړي. شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم، ما خپل د دې لپاره چې نوې کیسه لیکوالي می پیل کړی دا نوې کیسې مې لیکلې دي. دی بهیر ته دې خاطر راغلی ما چې یو څه زده کړم، د ټولو لیکوالانو نظریات واورم، خپل ظرفیت لوړ کړم، خو کار کتنه یو له هغو برخو ده چې ما ظرفیت لوړ کړ، ما ته دا توان راکړه چې لا ډیر زده کړم او ما سې کله خپل کیسه کار کتنه ته وړاندې کوله. زه په دې خپه هیدم چې ما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به را برسېره شي، خو په خپل مې بیرته دا ځان ارباله ډیر قوی کرکتنه په وسو او خپل می ان ډیر څه تریز د کرسی په نور کیسو کې می وکول شو هغه سمونه وکړم.
میمونه جان تاسو ول ډیر څه مو تریز د کړل، تاسو کول شئ چې ماته اوسې چې مثال راکېسي په کومه برخه کې تاسو ته دا کرکتنه غټوره؟
شخصا ماته دی لنګ کیسو په لیکلو په برخه کې دا کرکتنه ډیره ځکه چې د لنډې کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوهېږم. صحیح ده ما به کیسې لیکلې خو ځینې هغه اړخونه چې زه نوم ورته متوجه دوی زه ورته متوجه کړم. د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې څه اړین دي، کرکټر باید څه ډول وي، نمونه باید څه ډول انتخاب کړو، یا هم مکالمې باید څه ډول وي، چې دا هغه هر څه چې زه نن په خپل کیسه کې یعنی مراتوم یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بخیل ور شوې ده. دا یوازې د دې کرکټنې برکت وو او د ما سره سره دي زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی. یعنی دا کرکتنه نه تنها سی وکرکتنه ده بلکې د ظرفیت وړولو یو ستر نه واخده. هر لیکواله دې ته لیواله ده چې د هواد با تجربه او برجسته لیکوالانو ادیبانو شاعرانو نظرونه لزان سره ولري او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي سی او د بل سره صمیمیت لري، همکاري کوي، شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونې یو بل ته لیکو، یو بل ته نظرونه پور کوي او دا کرکتنه ناسي دوی مثلا یو کاسته کوي لګو یو نظر به ورکړي. اما په کرکتنه کې چې اویا بهیر والدي هر بهیر والي چې دوه نظر به ورکړي، تاسو فکر کوئ چې څومره نظرونه شول؟ فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي، یا هم په یو ورکشاپ کې هر خزه یو موضوع وڅېړل شي یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي. اما په دې بهیر کې دومره بهیر والي چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي ډیر څه مخترز ده کوي.
ستاسو په نظر په پانځي کې تاسو عملی نقد ونه لید، یعنی تطبیقی نقد نه ولکه څنګه چې په بهیر کې دی او چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبري پکوي همداسې ده؟
بالکل بالکل، یعنی په سلف کې به واز دي کتاب یو نظر راوخته شي یا به هغه څه نظر چې استاد لدی مکتبه وړاندې کی. اما بهیر والی سيتي په دې هرخي ذکر کتنه کې سره تخنیک سره دا چې یو څوک وکیسه لیکي اتمن یو موضوع چې وړاندې کوي، شخصا په خپل دې هغه موضوع په اړوندم زمونږه تجربه دیږي، زمونږه معلومات ته هغه موضوع په اړه راخستل کیږي، دا موضوع به څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي. یعنی هر اثر هر پنځونه چې په ادبي بهیر کې څېړل کیږي خپل هغه ځان ته یو موضوع دا او پیغه باندې باید کرکتنه وکړای شي. یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کرکتنه وشي چې واسر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په واسر کې مثلا د کریکټر نه څه خوښ شولرو، آیا موږ دا کوي شو لیکوال ته وای چې کریکټر باید څه ډول اوسیږي، هم دا غوښتنه لري چې ته باید کریکټر داسې کې یا زموږ په خوښه باندې هغه کریکټر ولوبي که وینه لوبي. نو دا هغه څه دي چې موږ خپل په بهیر کې زده کړل، او دې بهیر څخه موږ ډیر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه موږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. دې بهیر یو ښېګڼه دا ده سره له منفي اړخونو چې په کره کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي، او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې موږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو. او موږ یو ډول هڅوي دا چې د برجسته لیکوالان نظرونه په خپل اثر لرو، دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په ځینو غونډو کې برخه اخیستې ده، څرنګه د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې وایم دا اخیستې ده، لږ یوازې دا اخس کړی و چې نقد یوازې د منفي اړخونو ته برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو. اما په د ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره لږ چې په منفي اړخونه راخلي، مثبت اړخونه هم راخلي، او دا یو ښېګڼه د افغان د ښځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومي بهیروالي چې خپل پنځونه یا هم اثر کره کتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر انجلۍ ډیره په سړه سینه د دوی نظریات اوري. واقعیا هغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کره کتنه کوو، او بیا یې هم دا ډیر په حوصله مندي سره اوري، کره کتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډیره منندوی، ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو، د زده کړې لپاره راغلي یو او بل به زده کړو. او بهیروالي چې دي زموږ مشرانې نجونې او مېرمنې ټولې سره له دې چې زموږ منفي اړخونه مکتخي، یا هم دی واثر شخصا دا کره کتنه چې کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کره کتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو ښېګڼه ده. دویمه ښېګڼه دا چې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه مکتخي، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي، فکر نه کوم چې د پانتون ورکشاپ یا هم کوم مقالو مزده کړي، ډیره قوي کره کتنه ده، او واقعا موږ ته ویاړ ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک په یو اثر باندې منفي نقد کوي، کېدای شي چې د ځینو بهیروالو خبرې ستاسو په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی چې دغه کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و، لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د هغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او که نه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کره کتنه کې ده، ما مخکې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډیرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کره کتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کور یا باد سلامت دي، هېڅکله مې د سینې دي ویلي چې دا به کومې دي عقدې له مخې، یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه ده کړی. ټول صمیمي مختزي، هر څوک په خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کیږي. او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشحاله دي هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه نه بیانوي، باید دا یو ډېره خوشبختي وګڼو، او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا موږ ته وایي له دې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یو خبر خو وګڼو. ورسره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي، او بیرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي که هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروالې په قدر پوه دي، زموږ له بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعا دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاسته راوړنه بولم چې دغه زموږ بحثونه زموږ کره کتنه په صفو باندې نشریږي. دوی لولي، واقعا د دوی لپاره هم ستره لاسته راوړنه ده چې دې څخه څه زده کړي او له دې برخې مستفید شي، ځکه دې کې ډېر قوي قوي بحثونه کېږي، او دغه بحثونه له هرې زاویې کېږي، په یو اثر له هرې زاویې بحث یو ډېره ښه لاسته راوړنه ده، او یو ښه فرصت ده د ټولو لپاره چې په هره د یو اثر په هر اړخ پوه شي، او په خپلو اثرونو پنځولو کې په ځان تطبیق کړي.
لکس لیکوال میمونې کامران څخه مننه په دې خبرونه کې په وړاندې ووري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیاوي لري.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې ووري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې ووري
د ازادي رادیوي مجله د پروګرام په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کوو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیشي صحنې چې په ژوند کې ورته پیشي شي یا په هغه کې برخه لري او یا هم شاهد وي لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شي او بدې پیشي که ماتې دي که بریاوې دي پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیشي ته فکر وکړي. له دې څخه یې مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیشې ثبتېدل نه دي، په پیشه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیشه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدای شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او پای ولري. ځوانه لیکواله ښکلا نور خاطرې لیکي. مخکې له دې چې له دوی څخه واورو چې کله خاطرې لیکلو ته مخه کوي، د دوی په شخ به د دوی یوه خاطره واورو.
د سینوها لکتاب نه می هغه څه ذکر چې کورنۍ می نو راته خودلې او ځینی وختونه می په خپل خبرو کې د سینوها مثال ورکاو. یو ورځ په بام کې ناستوم، د سینوها ناول ورسته برخه می ولوسته. ما خام بو هوا ورو پورو تیار کیدا. د ناول ورسته جمله می په سختۍ ولوسته. د سینوها کتاب می بند کړ. دلته هم د تپس په سیر خایسته شمالو. که څه هم مور می د بام نه لسیل کولو منه کړی وم، خو بیا می هم په ټیکري باندې مخ پټ کړ او مخامخ غرته می وکتل. په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روښانه ښکارېده. لري باد به کله کله د ونو خاخونه وخوځول. د سړک ننداره خو لا ښکلې وه. موټرونه واړه ښکارېدل. د سینوها کتاب می لا په لاس کې و. کېناستم، کتابچه او قلم می راواخیستل. د لیټر تتې رڼا ته می د احساس په نوم لیکنه وکړه.
کولا نور مننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجام یې درلود، زمان او مکان یې درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو، لا ساجی راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړه. اوس کدی تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ؟
خاطرې خو ځینې وخت چې احساس را سره پیدا شي لیکم یې. بعضې وخت ډېره تنها اوسم، بعضې وخت ډېره دردمند اوسم. خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نورو سره شریکې کړم. نه پوهېږم، کم غواړم خپله له ما سره یې. او ډېرې خاطرې مې لیکلې خو ما سره کتاب چې کې دي.
څه رقم احساس مو مطلب دی؟ یعنې څه رقم احساس تاسو ته پیدا شي چې بیا خاطره ولیکئ؟
کله چې زه مطالعه کوم، ځینې وختونه کله چې زه ځم کورس ته، کله چې حالات ګورم، د افغانستان د نجونو حالات، بعضې وخت زه په کورس کې چې کله نجونې ګورم، د هغوی غمونه، د افغانستان حالات، دا ما ډېر لیکلو ته هڅوي. او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل، دې وخت کې زه چې کله ګورم مخامخ افغانستان، مخامخ غلونه، دې ته چې ګورم کله چې زه زیاته غمګینه شم، هغوی ته ګورم، بیا هماغه ځای زیاتره ما هغه منظره لیکلو ته هڅوي. ډېر زیات مې خوښېږي کله چې زه کورم ګورم، کله چې هغه د افغانستان حالات هم بیخي هغه منظرې غوندې دي. مثلا بعضې منظرې، بعضې کورونه واړه، بعضې چیټ، بعضې نو دغه حالات، دغه حالات ما زیاتره لیکلو ته هڅوي. نو دا حالات دي چې زه لیکل کوم.
انسان چې څه لیکي له مختلف حواسو کار اخلي دا وس فزن تاسو ولسي لسترګو کار اخلي پسترګو کې غرو ګوري وړه کورونه وګوري بیا مسرت راتیشه چرازه او څولیکه له نور حواسم په تاسو باندې خاطر لکی مثلا په کور کې پخلی سوی او د ډوډۍ بوی آیا دغه شیان په تاسو خاطر لکل
داسې شیان مې خوښېږي خوښېږي چې خاطرې ولیکم خو کومه خبره چې تاسو وکړله د ډوډۍ بوی لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې ډېر زیات مې خوښېږي چې ولیکم
زما مطلب دا و عادتا د دې سترګو له حصه له باسره حصه افغان لیکوال ډیره استفاده کوي لیکن له سامیه حصه یو څه اورو یا یو شامه حصه یو څه بوی کوو له دغه په خپلو لیکنو کې ډیره استفاده نه کوو په نړۍ کې له دغه حواسو استفاده ډیره ده څرنګه یعنی فکر دینه کو دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم د سپوزریک درتیر نشو چې هغه خبره سیمه واوریدله یغبر ربن خاطره ولیکله فرزند ترور کوته ولاړم دی غوی پکور کی دا رنګ بویتو بیا می دا خاطره را پزره شو فکر نکوي سي دا حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي
دا ډیر زیات خېزه چې کله چې ته په دې باندې خاطره لیکې ستا خاطرات من خرزي او باور وکې زه په دې باندې خپل خاطرې لیکم مثلا کله چې زه نری شمال حس کما یو خاطره مې ذهن ته راځي زه خپل خاطره لیکم نو مثال په توګه ما سينوها په سينوها خاطره مې شریک کړه کې مې هم یادونه کړې دا چې دته هم د سپېڅلې نری بادو یعنی بعضي وخت کله زه باد یا بعضي وخت هغه د کولا دی اوس چې کولا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته خاطره راولي یعنی دی باندې باید زه خاطره ولیکم او زیاتره وخت دا خاطره د ډیر زیات خپلې کوي هم زما پلار تل راته وایي چې خاطرې د پاره حس ډیر زیات مهمه کله چې احساس ولري بیا ډیر خاطره لیکل شي نو دا ډیر زیات خي او زه زیاتره وخت په دې خاطرې هم د سړي کما یو ناڅاپي کله چې اوس ګورم حس کوم بیا زه ډیر خاطره لیکل شي ما مغه وخت کې
لشکلا نور څخه په مننه د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پخدا سپارم شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا دیارنگ میں اٹھا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل سند سپینو شګو نه جوړ کړو محل نرګس مې پغې ګراوړو حامل ما مې خړام بیل ساس کو د شبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندار اوړو زړ ګونو نا د شمل شراب می اورته ور کړو یاد وختو د بلبل شراب می اورته ور کړو یاد وختو د بلبل د سند سپینو شګو نام جوړ کړو محل سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظر و خکل زر کے گاڑے دلے
دستورو مست سترگ غلے غلے را پی دلے رو رو پی مستی راغلا دزوانے اورے کبل رو رو پی مستی راغلا دزوانے اورے کبل سندھ سپینو شگونا میں چھوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے رانا قتل